آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1340 نوی لمریز کال د لړم د میاشتې 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر د 14 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8 بجې دي او د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې دي. د مهم خبرونو غټ ټکی:
فرانسې په سوریه کې د اسلامي دولت په ډلې هوایي بریدونه کړي دي. د جرمنی د دفاع وزیر هغه فکر رد کړی چې ټیرستان د مهاجرینو په شکل اورپا ترازی، او د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن امریکا ترازی.
خپل د هما نیم ساعته سهرنۍ په تو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به واورئ: فرانسوي پولیسو د هغه کس عکس پور کړی دی چې ګمان کیږي په پاریس کې په مرګانۍ حملو کې لاس لره. په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست مقام لپاره د ډیموکرات ګوند دریو کاندیدانو د یک شنبه په شپه په آیوا کې تلویزیوني مناظره وکړه، او جمهور رئیس بارک اوباما په ترکیه کې د شلو صنعتي او مخبودي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په منظور هغه هیواد ته تللی دی. په فرانسه کې د جمعې په شپه د مرګانیو حملو د قربانیانو په یاد درې ورځې ماتم اعلان شو. خو لومړی له نظرانې یوسفزی نه پوره خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د فرانسې جټ الوتکو د امریکا په ملاتړ په رقی کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو باندې بمباری کړی دي، او د هغوی یو لوی مرکز یې تباه کړی دی. نور تفصیل د سید سلیمان شاناوري.
د فرانسې د هوایي قواو جټ الوتکو د یک شنبه په ورځ د سوریې د رقی په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مرکزونو باندې بمباری وکړه، او ویل کېږي چې د هغوی یو لوی مرکز یې تباه کړی. د فرانسې د پوځ یو ان ویل چې په دغه هوایي عملیاتو کې د هوایي قواو لسو جټ الوتکو برخه اخیستې وه، او د داعش په مرکزونو باندې شل بمونه وغورځول. دا د فرانسې لخوا د اسلامي دولت د ډلې په خلاف تر ټولو پراخه عملیات دي، او وروسته له هغې کېږي چې د اسلامي دولت ډلې په پاریس کې د هغو مرګانیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیسته چې 130 کسان پکې ووژل شو. د فرانسې د هوایي قواو جټ الوتکو په اردن او عربي اماراتو کې له هوایي اډو نه پروازونه وکړل، او د متحده ایالاتو قواو هم ملاتړ کاوه. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند په پاریس کې د حملو پړه د داعش په غاړه اچولې وه، او د یو سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی و. په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د متحده ایالاتو قواو د سوریې په شمال کې د عربانو هغه ائتلاف ته وسلې استولې دي چې د داعش په خلاف په سیمه کې جنګیږي.
له بلې خوا په فرانسې کې په زرګونو پولیس د پاریس د ښار شاوخوا ځای په ځای شوي دي. همداراز فرانسوي مفتشین د هغه مشکوکو ځانوجونکو د خپلوانو نه پوښتنې کوي چې شک کیږي د جمعې په برید کې لاس لرلو. د نړۍ د کاتولیکانو عیسایانو مشر په فرانسیس یو ځلې بیا د پاریس ټیرستي بریدونه غندلي دي. هغه دا مقدس مقاماتو ته او مقدساتو ته سپکاوی ګڼلی چې تشدد او نفرت د خدای په نامه توجه شي. په فرانسیس خپلو پیروانو ته په واټیکان کې وویل چې دې بریدونو حق پکړی دی. هغه وویل چې موږ حیران یو چې څنګه د یو انسان زړه به دومره سخت شي چې دغسې پېښې ترسره کړي. هغه وویل چې تشدد او نفرت د انسانانو مشکل نه شي حلولی. هغه زیاته کړه چې د خدای د نوم استعمالول د دغسې پېښو د توجیه کولو لپاره مقدساتو ته او مذاهبو ته توهین دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن د دوشنبه په ورځ امریکا ته 15 ورځنی سفر کوي. هغه به د دې سفر په موخه د لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د سیمې د امنیت په برخه کې پیخ چیلنجونه او په خاصه توګه د افغانستان د سولې پروسه د هغه د سفر اجنډا ده. ویل کېږي چې جنرال راحیل شریف به د امریکا د پوزي مشرانو د سی ای ا د مشر سره هم ملاقات کوي. په دې برسره جنرال راحل به د امریکا د ولسمشر د مرسیال جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر ایش کارټر سره هم ګوري. پاکستان شاوخوا اتلس میاشتې مخکې په وزیرستان کې د ترګرو په خلاف د ضرب عذب په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوځ وایي چې تر اوسه پورې شاوخوا 3,500 تنه وسلوال وجلي دي. ویل کیږي چې راحل شریف به د خپل سفر په موخه د افغانستان پاکستان په سرحد باندې د وسلوالو د فعالیتونو په خلاف په ګډه د پیاوړو اقداماتو په ضرورت باندې هم خبرې کوي. د لبنان امنیتي چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونو 9 کسه نیولې دي چې زیاتره سوریایان دي. په دغو شک دی چې د ټیررېستي بریدونو په پلان کې شامل دي چې د تېرې اونۍ دوه بمي بریدونه هم پکې شامل دي. په دغه کسانو دا تور هم دی چې لبنان ته ترګر کاشا کوي. د لبنان د کورنیو چارو وزیر نوهاد موچانوک د یکشنبې په ورځ دغه کسانو د نیولو اعلان وکړو. درې ورځې مخکې د بیروت ښار په جنوب کې ځانمرګ بریدونه وشول چې درې څلوېښت کسان پکې وژل شول او د 200 نه زیات پکې زخمیان شول. د جرمني دفاع وزیر هغه فکر رد کړی دی چې ټیرستان د مهاجرینو په شکل اروپا ته راننوځي. اروپایي چارواکو وروسته په دې اندېښنه ښوولې چې په پاریس د یو برید کوونکي د مړي تر څنګ یو پاسپورټ پروت و چې تېره میاشت د یونان او بالکان په لاره کې استعمال شوی دی. د یوکراین یو سرتېری وژل شوی او ونور په دغه هیواد په ختیځ کې د حکومت د ځواکونو او د روسیې په لوی جدای غوښتونکو ترمنځ په جنگ کې زخمي شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې څه هم د اوربند موافقه شوې ده، خو بیا هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده. او پرون د یکشنبې په ورځ د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د بې پیلټ الوتکې په برید کې 12 طالب وسلوال وژل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د فرانسې پولیسو د هغه کس عکس پور کړی دی چې ګمان کیږي په پاریس کې د جمعې په شپه په مرګانیو حملو کې الاس لره. په مکړه د پاریس نه د امریکا غږ د خبريال ریپورت ده.
د پیژندل شوی دی چې شپږ کاله عمر لري او په بروکسل کې زیږیدلی دی. په اصطلاح د اتو مشکوکو کسانو په باره کې د معلوماتو د ورکولو د مرستې په غوښتنه کې خبرداری ورکړل شوی دی چې دا ډیر خطرناک دی چې هر څوک په دې باره کې معلومات ولري باید چارواکي ورباندې خبر کړي. د پاریس څارنوال وایي د وو وژل شوو حمله کوونکو نه دوی پیژندل شوي دي. د ویلې نه دوی د فرانسې اتباع وو چې په بلجیم کې اوسېدل. د فرانسې پولیسو پرون د شنبې په ورځ عمر اسماعیل مستوفی له نږدې خپلوانو نه پوښتنه وکړه چې په حمله کې لومړی پیژندل شوی تروریست دی. چارواکو برسیره پر شپږو کسانو د مستوفی پلار ورور اوخې توقیف کړی دی. په داسې حال کې چې فرانسه د دغه عام قتل نه وروسته چې درست نړۍ ته ټکان ورکړ درې ورځنۍ ملي ماتم او ویر کوي. مستوفی یو له وو حمله کوونکو نه وو. دوی ټولو د چاودیدونکو موادو نه ډک ځانمرګي واسکټونه اغوستي وو چې په همزمان حملو په وخت کې امر شو. د دوی شپږ تنو خپل ځانونه والوزول او ومې د پولیسو سره په ډزو کې وژل. د دغو کسانو لږ تر لږه درې د فرانسې اتباع وو. د فرانسې څارنوال فرانسوا مونلیس اوویلې پولیس مستوفی د یو واړه جنایتکار په حیث پیژني، مګر هیڅکله ورنه تحقیقات نه و شوي یا یې تروریستي ډله نه درلودله. شپږویشت کلن مستوفی پاریس ته نږدې په شار التر کې اوسېده. د نړۍ مشرانو د دغه برید غندلو ته دوام ورکړی دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له نړیوال نه وغوښتل چې اسلامي افراطیت ته بیدار شي. د دې لپاره چې دا تاوتریخوالی او کرکه یې توجیه کړي وي د خدای نوم یې یادوه. نو پاپ فرانسیس دا یو سپکاوی یاد کړ. پاپ په روم کې د سنت پیټرز په میدانګي کې د خبرو په ترڅ کې د جمعې د ورځې په وحشیانه حمله باندې ټکان وخوړ او وای د تاوتریخوالي او کرکې لار بشري ستونزې نشي حلولی. د اسلامي همکارۍ د ټولنې عمومي منشي هم دغه حملې کلکې وغندلې. اعاد مدنی ویل دغه ترورستي اعمال ردوي چې د ازادۍ او برابرۍ ارزښتونو ته تاوان رسوي چې فرانسې په دوامدار توګه پیاوړي کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل د دغه حملو ځواب باید قوي وي، مګر د قانون په چوکاټ کې. په دې وخت کې چې تاوتریخوالی زیات، زه د اقدام په خلاف خبرداری ورکوم چې دا به یوازې کرکه او تاوتریخوالی دایمي کړي. فرانسې سناتور جولی میلام انویل هغه موضوعات دې رد کړی شي چې د اروپا وچې ته د زرګونو مهاجرو د رسېدو پورې اړه لري. دوی وویل موږ ته په کار ده چې د دې دلیل پیدا کړو چې ولې خلک افراطي کېږي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژن کلود ژانکر د سناتور میلان سره موافقه نه لري. د په ترکیه کې د جی شل په عالی غونډه کې ویلې د دې ضرورت نشته ده چې اروپایي اتحاد د مهاجرو په بشپړ پالیسۍ کتنه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د یکشنبه په شپه د ایوا د یالت په سلګونو رای ورکونکو د ځینو مهمو مسایلو په باب د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند د دریو کاندیدانو نظرونه د هغې تلویزیونی مناظرې په دوران کې په غور واوریدل چې د ایوا په مرکز ډیموین کې د ډریک د پوهنتون د تالار نه راسن خپرېدله. پام وکړئ له ډیموین نه د امریکا غږ د تلویزیون د خبریال کین فراباغ رپورټا چې زاسه سلیمان شاه بایتا ستا دروورم. په داسې حال کې چې فزلګونو کسانو چې ټیکټونه په پیسو اخستیو د ډیموین د ډریک د پوهنتون په تالار کې دننه د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند د کاندیدانو پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن، سناتور برنی سینډر او د میرلند د ایالت د پخوانی گورنر مارټن اوملی خو په زیر وکشیو له تالار نه د باندې د دغه ښار په نورو برخو کې هم ورته په سلګونو کسانو غوږ نیولې و. د کاندیدانو زیاته توجه په پاریس کې د جمعې په شپه د مرګانیو بریدونو په لورې وه. دا تلویزیوني مناظره ځکه مهمه ده چې د امریکا د ټولو ایالتونو له جملې نه ایوا لومړنی ایالت دی چې معمولا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې خلک د خپلې خوښې کاندیدان د راتلونکي جمهور رئیس په توګه ټاکي. بله مهمه خبره دا ده چې ایوا د امریکا په زړه کې موقعیت لري او ګټلې د جمهوری ریاست د کاندیدانو لپاره خورا زیات اهمیت لري. د ایوا د ایالت یوه اوسیدونکې ندا مجید وای شاید چې په فرانسه کې وروستۍ حمله د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ټول مسیر بالکل بدل کی. خلکو ټوله توجه د پاریس په لورې ده. هغې وویل
دا یوه دردونکې پېښه ده
ځکه چې د دغه حملو په وجه 109 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د مارک هریک په نوم د فلوریډا ایالت یو رای ورکوونکی چې د ډریک د پوهنتون په تالار کې حاضر و په دې اړه امریکا غږ ته وویل پاریس کې حملې د عامو ولسو وګړو او کسانو ترمنځ چې غواړي جنګ شروع کړي او نوره ګډوډي هم رامنځته کړي. هغوی مختلف عکس العملونه څرګند کړل. یو شمېر په دې فکر دی چې دواړه کاندیدان د امریکا د ملي دفاع او ملي امنیت د ستونزو د حل کولو قابلیت نه لري. د امریکا د پوځي پخوانی منصبدار جان سترنګ امریکا غږ ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ. نو څنګه کولی شي چې د همدغه پوځ د علاقو منځان په توګه وټاکل شي؟ هیلری کلینټن هم د ډیرو خلکو بدې راځي او هغوی فکر کوي چې نوموړی د امریکا د ملي دفاع د ساتلو استعداد نه لري. د ډانا سپایس په نامه یوې مېرمنې چې د پوهنتون د تالار نه بیرونی د خوراکي شیانو دکان لګولې وویل
موږ
د هغوی نه تل دا خبره اورو چې انتخابات وګټي د مزدورانو او کارګرانو حقو زخمي به لوړې کړي. د محصلینو لپاره به لوړې زده کړې مجاني کړي، خو په دې نه پوهېږم چې هغوی به دغه پیسې له کومه کوي او مصارف به څنګه پوره کوي. دا یوه د پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد پروفیسر ټیم هیګل وای چې دا مناظرې به د سناتور برنی سینډر لپاره زیات اهمیت ولري. کم خلک یې پیژني او که د مناظرې په دوران کې رای ورکوونکي پخپل پالیسی قانع کړل نو شاید چې اعتبار به پوخ شي او که قانع نه کړل نو نقصان به وکړي.
د پوینټ اف آیوا از ټو وین او د فیلډ دټ وی سپریټ د کنټندرز فرام د پریټندرز.
چې کوم یې عملی وعده کوي او کوم یې محض هڅه کوي چې خلک پخپل خبرو تیر باسي. پروفیسر هیګل ویل که څه هم چې دا وخت درې کسان په میدان کې ولاړ دي، خو د فعلن لپاره میرمن هیلری کلینټن مخکې ده. که چیرې د شخصي حساب نه د دولتي ایمیلونو د استفادې کولو په جرم د تحقیقاتو په نتیجه کې مؤاخذه شوه، شاید چې حالت یې خراب شي او له یو غټ مشکل سره به مخ شي او دغه کار به د برنی سینډرز لپاره په انتخاباتو کې مددگار ثابت شي. خو پخوانی پوځي منصبدار جان سترانګ د دیموکرات ګوند کاندید برنی سینډرز او د جمهوري غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید او میلیاردر ډانلډ ټرمپ دواړه یو شان ګڼي او وایي چې دواړو ترمنځ فرق نه دی موجود. ټرمپ او سینډر ځکه زیات طرفداران پیدا کړي دي چې ډېر خلک د موجوده حکومت د پالیسیو نه ناراضه دي. د اوادو ایالت رای ورکوونکي به په راتلونکو دریو میاشتو کې د کاکسونو یا پټو ټولنیزو غونډو په دوران کې فیصله وکړي چې د خوښې کاندید کوم یو دی.
چلمانل ریتل نظروے شت شت دے قتل نظروے چلمانل ریتل نظروے شت شت دے قتل نظروے دی اوخ کې پټولې زنه نادروې شت شت دې قتلې زنه نادروې تا دې اوخ کې پټولې زنه نادروې شت شت دې قتلې زنه نادروې
تاسو د امریکا غږ د هم نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پرون د یکشنبه په ورځ د ترکیې د اناتالیا تفریحي ښار ته ورسېد. ښاغلی اوباما به هلته د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو د مشرانو په لور غونډه کې ګډون وکړي. پام وکړئ، له ترکیې نه د امریکا غږ د خبریال لویس رامیرز ریپورټ ته.
ویل کیږي چې د نړۍ د شلو سترو صنعتي ملکونو د مشرانو په رسمي اجنډا کې به په تجارت، انرژي او د محیط د پاک ساتنې په مسایلو خبرې وشي، مګر ټاکل شوی چې د دغو مسایلو نه علاوه به د داعش د ډلې په ضد د مبارزې په باب چې د جمعې دروازې د پاریس د ټورستي حملو مسؤلیت هم منلې پوره بحث وشي. د امریکا د امنیتی چارو مشاور سوزن رایس په پاریس کې د جمعې دروازې د حملې نه مخکې ویلی وو چې د شلو سترو صنعتي ملکونو د مشرانو دغه عالي غونډه به د دې فرصتونه هم برابر کړي چې د سوریې د جنجالونو د حل هڅې چټکې شي. مګر هغې دا هم ویلي دي چې هغه ګمان نه کوي چې سمدستي دې دغه سخت جنجال ته د حل یوه لار پیدا شي. سیاسی مبصرین وایي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به په ترکیه کې د مشرانو په دغې عالي غونډه کې د دې هڅې وکړي چې د نورو ملکونو هغه مشران چې د هغوی ملکونه هم د اسلامي دولت د ډلې په ضد جنګیږي په دې قانع کړي چې د دغې ټورستي ډلې په ضد روانه مبارزه لا پسې جدي او سخته کړي. د نړۍ د سترو شلو صنعتي ملکونو ځینې همدا اوس د داعش د ډلې په ضد په مبارزه کې برخه لري او داسې ګمان کیږي چې دغه مسله به هم د مشرانو په دغې عالي غونډه کې په جدي ډول راپورته شي. جمهور رئیس باراک اوباما به په ناتالیا کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره چې د داعش په ضد په مبارزه کې د ائتلاف اصلي غړی دی وګوري. په دې وروستیو میاشتو کې د ترکیه امنیتي قواوو د خپل ملک په جنوب ختیځ کې د سوریې او د عراق سرحدونو ته نږدې د داعش د افراطي ډلې په ضد خپله مبارزه لا پسې سخته کړې ده. له بلې خوا پرون د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دواړو د سوریې د سیاسي حل په زور ټینګار وکړ. دغو دواړو مشرانو د ترکیې د اناتالیا په ښار کې 15 دقیقې ملاقات درلود. سپینې ماڼۍ د دغو دواړو مشرانو خبرې ګټورې بللې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د یک شنبه په ورځ په پاریس کې د بریدونو کې د 109 کسانو په یاد باندې د ملي ماتم دریمه ورځ وه. د نړۍ د حکومتونو مشرانو دغه بریدونه غندلي دي او د فرانسې د ولس سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. امریکا په دې اړه تحقیقاتو کې د هر ډول مرستې ژمنه کړې ده. منګه په پاریس کې د یو افغان سلام مومن سره مرکه وکړه او د هغه نه پوښتنه وکړه چې په پاریس کې وضعیت څنګه دی او خلک څه احساس کوي او دې څه یني.
سلام شه، سلام وروره، په خیر راغلی.
خیر اوسې. زه معلوم خدا سيادت کوم، مومن سلام نوم دې. ډېر وخت نه په فرانسې کې ژوند
کوم. څو کال کیږي؟
تقریبا 10 کال کیږي په فرانسې کې ژوند کوم. په دې 10 کال کې اولین ځل چې دا واقع مخې ته راغله.
ښه، یعنی مخکې قراري ودې سه حالت تاسو نه ولیدل کنه؟
یعنی په دې 10 کالونو کې داسې حالات ما نه ولیدل. اولین ځل چې په دې 10 کالونو کې داسې حالات په پاریس کې مونږ ولیدل، او خاص کر د پاریس خلک خپل چې کم دي مونږ خپل ټول په دې باندې ډېر سخت خپه یو.
اوس څه ګوري، څه حال دی، وضعیت څنګه دی؟
دلته وضعیت ډېر سخت خراب دی. خلک ټول په ویره او په ترس کې دي، ټول خلک د ډار په لمغو کې دي. نن چې کوم د پاریس زیاتره خلکو شمه او غلامي کې وو، د ویر جړای کوله، ماته مې مناو کړه او په لا شپل نومې ځای کې سرنګار کې دي، ځینو کې خلک ډېر سخت خپه دي.
خا،
سره د افغانان هم، دا کم افغانان چې دلته اوسېږي هغوی هم خپه دي، ځکه چې د دوی هم هغه داسې وخت نه ولیدلې په دغه ځایونو کې. مونږ یعنی په دغه مخکې چې زمونږ نه کوم خلکو، زمونږ په دغه لس کارونو کې مونږ د فرانسیانو سره کومه ناسته سلوک په اوس وخت کې، یعنی خلکو ته ډېر یو د ډار او د دغه یو لمحه جوړه شوې ده.
سلام رو، د خبرو کې څه وی چې زرګونه پولیس د ښار شاوخوا کې کنه؟ ول دا چې ته کوم ځای کې سمره نږدې د غزي کې دننه ښار کې کسنګ؟ ول دا چې دغه د پولیسو موجودیت د دومره زیات، یا مثلا لارې بندې دي چې پرون هم د سیو ال شل کنه چې سرحدونه بندې او پاریس شاوخوا ته پولیس پراته دي، پولیسو تعداد زیات شوه دي. نو تاسو د افغانان یا نور خلک چې دلته اوسې کاروبار لري او کاروبار باندې دې ساسې په کارونو باندې خو څه کم غټ تاثیر نه کړي؟
کاروبار باندې ډیر تاثیر غورځېدلې ده. مثلا دغه دوه ورځې کې چې موږ ګورو د صورت نه چې دا واقع راغلی دره مخې ته شوې ده، هغه کاروبارونه مثلا چې 200 یا 350 کسان براتل دکانونو ته، د نورو ځایونو ته په نننې ورځ کې ټول ورځ 50 کسان دکان ته نه دی راغلي، ځکه چې خلک ټول د دې چې زیاتره په کورونو کې د ډار او د وهم د لاسه بیرون نه راوځي. خلکو باندې ډار ناشته، خلک داریږي د ډار.
ته خپل څه کار کوي؟ سلام وروره،
زه خپل د هوټل کې، ما دلته مو هوټل دی، فوډ سنټر دی، چکن شاپ دی، پاغي کې یو، او د سات نور کله زمنګ 200 250 300 کمانډې په ټول ورځ کې زمنګ 50 کمانډ نه راځي.
خا، یعنی خلق په خپل د خپل خوخ په اساس باندې نه راوځي بیرون، کوشش نه کوي رسورانو ته د ځایو ته نږدې کنه؟ یعنی نور حکم بندیز نشته چې دکانونه بند کړي؟
اعلان وشو بل ول چې کوم بازارونه ولګي پرون چې کوم بازار لګیدل او دافته پولیس باندې پولیس راغلل پولیس په خلکو باندې بازار ټول ک هغه خلکو چې بیرون کوم بازار لکه میله لګیدل هغه سوداګان او غر څه بلاتل هغه بازار په خلکو باندې ټول کړتل چې درې ورځې پورې باید تا سودام خدا شانه نه لګوي بیا هم حکومت دکانونو ته بیرته اجازه ورکړه دکانونه بیرته خلاص کړ او پولیس شاوخوا ډیر زیات ولال دی پټرنټیشنو کې بس ټاپونو باندې په دې ځایونو باندې د پاریس شاوخوا ډیر سخت جموجور دی د پولیسو پولیس ډیر زیات راغلي دی پاریس ته
یو بل خبره سلام رو رات په خپل افغانې د افغانستانه تا ویل لسکاله مخکې راغلي دلته فرانسې ته نو ساخو به ژوند وسلک زره برابرۍ خو خبره ده چې الته په افغانستان کې جنگ دی تاسو به خبرو ناوړي چې په دې اخر سومیاشتو کې زخ ډیر افغانان د جنگ د ویره وتختیدل او همدغه سیزان مرکز ته واچاوه تر څو روپیه ودونه تر ځانو رسې تاسو په دې ټولو قصو خبره سي اوریدون کې هم خبر دي زه خبر لندوم تاسو د جنگ نه وتختیدل تر اغلی دلته همدغه سی وضعیت د سی احساس کې چې دغه سی یو حالت راځي یا راغلی دی یوازي
کومه د دغه دایشه او دغه طالبان او دغه خلکو او دغه بدنامۍ د لاسه موږ خپل ملک پرې خو د خپل ملک د خلاغلی او دغه خپل ملک د شپې تیرې کو خپل بچانو ته یو نفقه یو دغه برابر کو کچیر ته دلته هم د سه شروع شینو موږ د خپل ژوند په ډیر په مشکلاتو سره شي موږ د خپل ژوند یو لار پیدا نه کو چې موږ په کوم لار باندې لار شو یا موږ خپل هم ایران یو دیتا
نو تاسو د ټولنې دی یو غړي په حیث باندې په دې ملک کې خدای اساس ملک دی څه کولای شي خپل دې ټولنې کې د خپل خلکو سره چې آرام ژوند کوي د نورو قومونو د خلکو سره
په فرانسې کې موږ د امن لپاره موږ کولای شو چې کوم امن نه دلته د امن په خګړه کې موږ دلته د حکومت سره د خپل منځ د ټوګنې چې کوم خلک د پراته دي موږ په خپل منځ کې ټولنې لرو موږ چې کوم افغانان یو د خپل افغانان خپل خوېګو هر په میاس کې یو پیرا پافته کې یو پیرا یعنی موږ راټول شو خپل یو جرسا یو سیمینار لرو نو اوس چې دا واقع شوی دا دی واقع نه را پدی خو موږ د دوشنبه پورت باندې یو سیمینار نیولای دی چې ان شاء الله پدی کې به موږ یو دغه کوو چې موږ پرم نه ژوندو کودلتا نه زمنګ طرف نه حکومت څه دغه نه د حکومت د طرف نه اوس زیاتره خلک دي چې اوازې جو شوی دي نوم د مسکار کې یو طرف نه زور ټول دي مسلمان ته زور ټول دي دغه تا څوک یو خوان اوازې کوي چې باید د مسلمانانو ماجتونه بند شي څوک چی شوی څوک چی شوی به موږ ما خیران پاتې شو
ډېر مننه تاسو نه سلام رو راکور دی ودان
د مهمو خبرونو لنډی زوري د فرانسي جټ الوتکو د امریکا په ملاتړ پرقي کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو باندې بمباري کړې دي او د هغوی یو لوی مرکزي تبا کړې دي د فرانسې د پوز ویاند ویلی دی چې په دغه عملیاتو کې لس جټ الوتکې وکړول شوې چې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو شل بمونه غورځولې دي دا د فرانسې له خوا د اسلامي دولت د ډلې خلاف تر ټولو لوی عملیات دي په فرانسې کې نن په سلورو مورز هم په سرګونو پولیس ته پارس ته خار شاوخوا ځای په ځای شوې دي د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن د دوشنبه پورس امریکا ته 15 ورځنی سفر کوي هغه به د سفر په موخه د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي د سیمې د امنیت په برخه کې پیښ چلنجونه او په خاصه توګه د افغانستان د سولې پراسه د هغه د سفر ایجنډا ده د لبنان امنیتي چارواکو ویل دي چې د دوی ځواکونو نه کسنی ویل دي چې زیاتره سوریایان دي دغه په دې شک نیول دي چې تیرې اونۍ دوا بمی بریدو نه کړیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د خبرونه په پای کې او د لیبیا د افغانستان د څو خورونو د هوا حالت د سانتیګراد په حساب کابل د تودوخه لوړه درجه 44 ټیټا منفی 2 درجه جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 43 ټیټا 3 درجه قندهار د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټا 14 هرات د تودوخه لوړه درجه 43 ټیټا 3 غزنی د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټا منفی 4 اسدآباد د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټا 1 غزنی د تودوخه لوړه درجه نها اومن ټیټا 0 بامیان د تودوخه لوړه درجه 3 ټیټا منفی 11 محترم اوریدونکو زمنګا دوهم نیم ساعت پښتو خبرونه هم په سوشل میډیا کې پاتې رسیږي د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښت خبرونه شروع کیږي مونږ به د کابل په وخت ماخام په 2 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو ورځ مو نیکمرغه